السلام علیکم او سهار مو بخیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب ولسمه او د نومبر ومنیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ایزه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی چې د دې راډیو د بندېدو علت د وی خبرونې په ترڅ کې د موسیقي خبرول یاد شوې دي. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلی چې ژمن راډیو پرون د غرمې له 1:30 بجې وروسته بند شو. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د خوست له سیمه ایزې ادارې هیله کړې چې د دې راډیو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښ په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله د پام وړ کم شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼې کې وړاندې راغلي چې ښاغلي مجاهد له هندي پلاوی څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. روسه تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې کابل ونیو، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په وړاندې خپل ماتې ومنله. نوموړی خپل سیاسیال منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنگټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغه ویلي د ټاکنو پایله هغه سنه ده لکه مونږ چې غوښته، نه هغه چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. میرمن هاریس ټرمپ ته په تلیفوني خبرو کې هغه ته مبارکي ورکړې او سپینې ماڼۍ ته د هغه او د هغه د ټیم په بیرته ورته کې د مرستې وړاندیز ورته کړی دی. ټاکل شوی ډونالد ټرمپ چې د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي او د 23 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته لاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل گروسی د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبریالانو سره شریک کړ. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنګلاديش ملي ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې د 92 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا وو خبرونه. او اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. طالبانو تم خودل چې د ترامپ بیا واکمنېدو سره بعد کابل او واشنگټن په اړیکو کې نوې سفر کوي پرانستل شي. آیا همدا سده؟
کوم هغه صفه چې ترامپ خلاص کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیله شو، چې هغه د دوه پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته. زموږ غوښتنه همدغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ده.
عام افغانان د ترامپ د بیا ټاکل کېدو په اړه څه نظر لري؟
ما نظر خدا ده که د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې د میندوار ښځو مړینه د اندېښنې وړ ده.
امیدواری هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه په ریسک کې دي، په خطر کې دي. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته.
او د اسرائیل صدر اعظم ډونالد ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ایران یو ګواښ بللی ده.
تر دې دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراق لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څرنګه چلند وکړي طالبانو په انتخاباتو کې د ترامپ تر بریالي کېدو وروسته تمخ کار کړی چې د واشنگتن او کابل ترمنځ به اړیکې ښه شي خو ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دوهې پر تړون چې طالبانو ته د واکمنۍ لار پرانسته سخت نیوکې کړې دي چې هغه سینه دی پلی شوی لکه څنګه چې په دې تړون کې ژمنې شوې دي د دې موضوع تفصیل به له احمد شبر واورو
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ترامپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست پر رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکي اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي په دې اعلامیه کې د دوهې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید د 2000 کال د فبروري په 19مه طالبانو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه د واکې د توافقنامه د ډونالد ترامپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه خو ښاغلی ترامپ نشته میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نکړ
فور 18 مانس وی هاد نو بډي کیل
دی وی د اتلو سو میاشتو په ترڅ کې سمو هیڅوکونه وشل شو موږ د مذاکراتو یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ د دې شتړون د دې لپاره شو چې موږ له افغانستانه وتلو موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او په ځان به مهم نه وو وشل شي موږ به ډیر امریکایان شاته نه وپریشي موږ به د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت نوې شکلې وسلې نه وپریشي دوی تړون خراب کړ تړون وای تاسو باید دا او دا وکړي خو دوی ونه کړل دا تړون زموږ له لوري لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړي وای د ولسمشر ترامپ د دې ټول جمهوریت ریاست په ترڅ کې د دوی د تړون برخلیک څرګند نه دی خو یو شمېر افغان سیاسيون تمه لري چې دا ټول د واشنگتن او نور نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم مخري لدې ټلې شکرې بارکزي اساجي راډو ته وویل
کوم هغه صفه چې ترامپ خلاص کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن لخوا څخه تکمیل شو څنګه د دوهې پروسه په افغانستان سپارل طالبانو ته اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنم دغه ده چې بین المللي ټولنه دې په خپل هغه بین المللي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین په افغانستان کې دې پیل کړل او تاسو فر افغانستاني او بل منطقوي بحران ته نږدې سول بیرته د امدغي ناورین د منځوډول لپاره حل سلی وکي زموږ غوښتنم دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو خلاره ده
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنی تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده او سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له شلې مې وروسته چې ډونالد ترامپ د امریکا د وڅل وشتم ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه
په دې راپور کې مو واوریدل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره چې پر افغانستان واکمن دي څه ډول چلند وکړي دا چې افغانان د امریکا له نوی ولسمشر څخه غواړي ډونالد ترامپ تازه د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان شوی او د منتخب ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی ډیری افغانان د امریکا له نوی حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي سنا کاکړو د موضوع تفصیل
ډیری افغانان د امریکا له نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي
شاهین فکتیاوالی من فکتیا څخه زما نظر خدا ده کې د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي ځکه څنګه هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي
کچېر ډرام پاچا سي د طالبانو حکومت به په سقوط کې
تو ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشري زور ټاکنو یو ورځ وروسته د ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکې میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلانهای خود را در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې له زده کړو بې برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وای چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی، تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم، زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکاره دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کامله هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ
کاری بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
که هم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکې ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نه سي. خپلې مرستې دې په شفافه او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللی. ځینې متخصص ډاکټران بیا دا ستونزه د میندواری پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نه خوندیتوب او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله بولي. تفصیل له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هېواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوی زیږیدلی ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان مړه سوي، وایي روغتیایي اسانتیاوو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لري یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو، ومو نسوای کولای چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم لمنځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله صبر کړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنه کاکای ما وخت ولادت په شهر شان ویلند رفت، ډاکټره تلاشه زیات خو کړه،
نتیجه نه ده تر دست ده
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیګون پر محل فشار ور شو ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نکړه او هغه مړ شو.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ستونزه د امیدوارۍ پر مهال د بیوزلۍ خوراکي نه خوندیتوب او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامل کېدل یا د مور امیدواري هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه پریسک کې دي، په خطر کې دي، په دې معنا چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده، حتی وایي چې یو څوک چې امیدواره کېږي باید چې د هغو سره ډېره ښه رویه وشي،
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیایي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیایي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 180 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ایران د سیمې لپاره یو ګواښ وباله. نتنیاهو وروسته تر دې له ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړې چې هغه د امریکا د 26 ولسمشر په توګه انتخاب شو. د موضوع تفصیل له احمد شیبراو.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبه پورې وروسته تر دې چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، شغل نتنیاهو له ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې د اسرائیل د امنیت لپاره به په ګډه کار کوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې دوی د ایران د ګواښ په اړه هم شهیدلې دي. فرانس پرس اژانس لیکي چې دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د غزه او لبنان د جګړې د پای ته رسیدو څخه نقشه نشکاري. په لبنان کې حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پرونو ویل چې په لسګونو سره توغندي دي ته چمتو دي چې له اسرائیل سره جګړه وکړي. رویټرز اژانس پرون د حزب الله په وینا خبر ورکړ چې دغه ډلې ډرون الوتکو د لومړي ځل لپاره د تل ابیب په جنوب کې یو پوځي مرکز په نقشه کړی دی. حزب الله ډله د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د دغه هیواد په جنوبي برخه کې نفوذ لري. په ورته وخت کې پرون د اسرائیل پوځ ویل چې شاوخوا 130 عیار شوي توغندي د لبنان له لورې د اسرائیل خواته فایر شوي دي. اسرائیلي پوځیانو پرون دا هم ویل چې له غزې یو توغندی د اسرائیل په جنوبي سیمو لګېدلی دی. تر دې مخکې اسرائیلي الوتکو د لبنان د پلازمینې جنوبي برخه چې پکې د حزب الله مرکز ځای بمباري کړه. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سپتمبر په وروستیو کې هغه وخت جګړه سخته شوه چې اسرائیل د خپلو جنوبي سرحداتو د خوندي ساتلو لپاره لبنان ته پلي پوځان واستول. تر دې مخکې حزب الله د حماس په ملاتړ د اسرائیل دننه د توغندیو بریدونه کول. د لبنان د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه لشتر لشه 3050 کسان د دې جګړې په ترڅ کې په لبنان کې وشل شوي دي. بل لور سره فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په انتخاباتو کې د هغه د بریا لپاره د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې له ښاغلي ټرمپ سره د کار کولو هیله لري چې له نړیوالو قوانینو سره سم فلسطینیان د خپلواک دولت څښتنان شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو. د افغانستان او بنگلاديش د پرونی لوبې په اړه درته وایو. خو په سر کې ورزو دی ته چې د روزګان ولایت په ترین کوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري یو مهمه برخه ده. خو اوس مهال د انارو باغلرونکي او بزګران د انارو لټیټو بایو شکایتونه لري.
د اورزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت لامل په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرون کې او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو لامل د اندیشنې سره مخ دي. د اورزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغلري او حاصل ورڅخه ټول کړي اوسې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دیتا غټه نه کوي او اوس پلان لري چې د بادام وونی پکښ کې وکړي.
دا باغ لرم د انارو او بس او ته بند کړم د کاره مې خریدارو شې نسته. دا څو کال کېږي بل د غیس ورسته سی خلکو ته سره ورکو از موږ خواري نه جوړي نو څه کو. دا تقریبا دو جریبه وي
ډیر شغوانی په ډیر شغوانی غواړي چې واري ونو هغه باراریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړي چې هغه کرایه وس درخشه ته ورکو موټر ته ورکو چیش ته ورکو هغه نه جوړي نو بارا څه کو په دغه مو وسته بند کړی د بالا دغه کار ته وږي ته.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکو او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر زمکو یې دانارو باغونه جوړ کړي وو سرسخه خو آباد دي زکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انار شش کال سم حاصلات ورکړه خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په ډیر شغوانی دي اگر د دلې ته شیل نه دروځي زکه موږ ته سودا ده چې واړو بل باغونه پېکو. لامل د لارو دغه د سوداګر نسته او دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شیل نه لاس شل غوانی باندې چی نه دي.
یعنی استا باغ خپل سو جریبه دي.
ما باغ یو دوه جری وقدر دی انشاء الله. د ولاسه مودا غشتنه نه چې مرته بازار پیدا کی او تجارت یې لاسی وو دوا ویرا کی پر بیا پښو
سوداګر او یا هم د ترینکوټ شار دکاندارانو وای د اورزګان د نارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اورزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دی او د غراز ولسوالۍ ته غزیدل لاري دی. د ترینکوټ شار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسي ویل
خدا سیده پانار کی پاکستان وس ګور دلته انار دی دلته په مارکیټ کې چانار پاور دی راوړسی په ډیر شغوانی په 15 شغوانی په 15 ډیر شغوانی په 8 ډیر شغوانی زدر چلیوش تاغانو پرمانه شا انار په چلیوش تاغانی خرچیږي مرانه بیا موږ د دکاندارانو ته دا نور وچ بل څوک راسي د کورو د پاره څوک منوري څوک نیمانه وړي څوک دوه منوري په 15 شغوانی په 15 چلیوش تاغانی هلته بار په انار په پارک لري ډیر شواله مانه په 15 ډیر په چلیوش تر کوه چلیوش په 15 په 15 چلیوش دا رقم ورکو
نیمه سبلادي د ترنکوټ انار په نش ډیر شته دی وس موږ باغونی جره کړی دی په باغو کې ډیر توانیانو چې موږ کوم حساب تر کړو د پروش کات په حساب نه چې انار به شکه مات ولري چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ تکړه انار نه قیمت درود دی او شانار وس من په شپتا غوانی په 15 غوانی دی نو د انار سچ من په شل غوانی مست په لس غوانی مل د چې میدان انار موږ خرڅ کی نو پاکستان ته نه ځ نورې وادوته نه ځ په دغه حساب انار قیمت ډیر ارزان دی نو موږ کوم باغونه اجاره کړو موږ دلار په خاطر باندې اجاره شته نو لارې لګي نو څنګه په پیدا کې موږ د یال به ګواله د دې سیاغه لارې را باندې باندې کړې نو دا نار قیمت ډیر ښکته سو.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای دی هڅه کوي چې د اورزګان د نارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي چې په دې برخه کې څنګه ځکار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 1.9 هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید لدی باغو څخه 1.46 ټنه کلنی عاید لاسته راځي او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کوو چې لله الحمد د روزګان انار وس هم ش مارکیټ لري سي پاکستان هیواد او هندستان هیواد او د غرقم ایران هیواد ته دی وس انتقالیږي او ورل کیږي دوری په مارکیټو کې ارزکیږي.
لدی ټولو سره سره د اورزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیری. دوی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د اورزګان انار وپیری تر څو د اورزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې پرون د 29 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا چې دا لوبه څه ډول تر سره شوه له بختيار ساحل به وورو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د 3 ورځنۍ سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 29 منډو په توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. دغه سیالي چې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 16 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره شوه، افغان لوبډلې د پچی تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوړه کړه. په دې سیالي کې د بنگلاديش توپ اچونکو په پیلو زورونو کې خلو به وکړه او ډېر ژر 15 افغان توپ وهونکي وسوځول. خو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او محمد نبی تر سلو منډو اوږده ملګرتیا وکړه او هدف یې 206 دیرش منډو ته ورساوه. محمد نبی په 9 توپونو 4 اتیا، حشمت الله شهیدی په 29 توپونو 25 او ننګیالی خروټی 20 نسوزیدلې منډې وکړې. افغانستان ونه کړی شول چې 500 اورونه پوره ولوبوي. ټوله لوبډلې په 9.3 اورونو کې وسوځېده. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې مستفیض الرحمن او تسکین احمد 4 افغان لوبغاړي وسوځول. افغانستان یو وار بیا د خپلو سوکا توپ اچونکو پر مټ وکړه شول چې د بنگلاديش ټوله لوبډله په 1.3 منډو په 4.3 اورونو کې وسوځوي. افغان لوبډلې تارا محمد غزنفر خو وزلید او شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان 2، محمد نبی او عظمت الله عمرجي بیا یو وکټ واخیسته. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر وګټله. د ورد شداړه لوبډلې به دویم سیالي د نومبر میاشتې په 9 نیټه ترسره کوي.
اوریدونکو اوس هم لجمن سره راځو ستاسو دغه پیغامونه ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام او احترام از دې ټول اوریدونکو ته ځه. زه فکر کوم چې د ډونالد ترامپ باندې په افغانستان یو څه نسبي تاثیر ولري، ولې دا چې په لویه کې په پالیسۍ کې تغییر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسۍ جوړونکي د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسۍ چې له مخکې جوړ شوي هغه ته دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په دغه کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دی واقع شي یا کوم لوی تغییر راشي. نسبی کېدای شي ځینې بدلونونه راشي، ولې پولیو کې فکر نه کوم که داسې کوم څه رامنځته شي چې افغانان یې غواړي یا ورته په تمه دي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه عبدالوجد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. ترامپ کومې ټاکنې چې د هغه موږ لپاره او د افغانستان لپاره هیڅ اغیزه نشي کولی. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغیزه کوي یا افغانستان ته تاوان رسوای شي، نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبانو حکومت ته تاوان نشي رسولی.
السلام علیکم. د افغانستان په حکومت باندې به د ترامپ اغیزه دا ویسي انشاءالله امید لو خدای چې نور به افغانستان کې یا هم شموله حکومت رامنځته کیږي او یا به هم د طالبانو حکومت د ترامپ له بچی سره نور نسکوریږي. نو دا یو د هغو افغانانو لپاره یو ډیر ښه زیری ده، یو ډیر ښه وړاندیز ده چې هغو یا د له وطن څخه بهر دي یا مهاجرین دي یا له وطن څخه وتلي دي یا د تیر نظام وال دي او یا د هغو خوندو ورونو په مخ کې سي مکتبونه بندي، نو د هغو په وړاندې باندې دا یو ښه اغیزه ده او د هغو لپاره دا یو ښه خوشبختۍ زیری ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم له نویو خبرونو او راپورونو سره. خو اوس په افغانستان کې 5:30 بجې شوې. فرشته نگار غلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي.